کابل کې د مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د جهادي او ملي احزابو عالي شورا وایي چې د بلخ د پخواني والي او مرکزي حکومت ترمنځ په تقابل اندېښمن دي. د خبرو داسې ملکیږي چې افغان حکومت د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بللی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپور ردوي چې د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې ستونزې اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لار هواره کړې ده. دغه راز په پېښور کې افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په هغه هېواد کې د دوی د اوسېدو قانوني اسناد د 2013 کال تر شپږمې میاشتې پورې تمدید کړي دي. نور راپورونه هم لرو. لومړی له اجملان څخه د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دولت دواړه ژمن دي چې راتلونکي انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په څلورمه شپه دوه نور اعتراض کوونکي وژل شوي او بلغاریا د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشرتوب پر غاړه واخیست. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دولت دواړه ژمن دي چې په راتلونکو انتخابات چې راتلونکي انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نوي قانون سره سم خپل چارې په بری سره پر مخ بیایي او هڅو یې ښې نتیجې ورکړي. ښاغلي سیاد دا خبرې د ډیپلوماټ په نامه د یوې رسنۍ د خپور شوي مطلب په عکس العمل کې کولې. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د انتخاباتو د نظام په اصلاح شک څرګند کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې موجودې دي او که د هوارولو لپاره اقدامات ونه شي دغه هیواد به له سیاسي بې ثباتۍ سره مخ شي. ترکمنستان، هرات او نورو هغو ولایتونو ته د برېښنا جریان قطع کړی چې د دې هیواد له وارداتي برېښنا څخه استفاده کوي. رپورټونه ویل تیرو څلور ساعتونو راهیسې په فاریاب، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې برېښنا نشته. چارواکي وایي ترکمنستان یو کیلو واټ برېښنا پر افغانستان د دوو سینټو په بدل کې پلورله، خو اوس ویل کېږي چې ترکمنستان په 2013 میلادي کال کې د برېښنا د بیې د دوه چنده کولو غوښتنه کړې. د افغانستان د برېښنا شرکت مشر وحید احمد کامرانی په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د افغانستان یو هیئت چې ترکمنستان ته تللی و د برېښنا په بیه کې دا زیاتوالی ونه منه چې له همدې کبله ترکمنستان، فاریاب، سرپل، جوزجان او هرات ولایتونو ته د برېښنا جریان قطع کړ. د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس انجینر عبدالوکیل نصری ازادي راډیو ته ویلي دي چې له ترکمن چارواکو سره خبرې روانې دي او ډېر زر به برېښنا جریان بیرته فعال شي. د بدخشان ولایت په رګوی ولسوالۍ کې حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو عملیات دوام لري. د پامیر شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کوکچا ولس په نوم د عملیات پرون پیل شوي دي او اوس هم ادامه لري. د افغانستان د برېښنايي تذکیرو د ویش اداروي د دې تذکیرو ویش په راتلونکي اونۍ پیل شي. د اداروي لومړی برېښنايي تذکیره به افغان ولس مشر ته ورکړل شي. د برېښنايي تذکیرو د ادارې ویان روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د دې تذکیرو فرمې ډکې کړې او پرونی د تذکیرو د ویش ادارې ته سپارلې. ښاغلي احمد زین وویل په روانه اونۍ کې د برېښنايي تذکیرو ویش د جمهور رئیس او دولت د نورو لوړپوړو چارواکو د زیاتو مصروفیتونو له امله راتلونکي اونۍ ته پاتې شو. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په څلورمه شپه دوه نور اعتراض کوونکي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکي هڅه کوي د سختو خبرداریو او د آنلاین ټولنیزو شبکو په مختل کولو روان ناکراري غلي کړي. د ایران یو نیمه دولتي خبري اژانس اعلان د پارلمان د یو سیمه ییز غړي هدایت الله خادمي له خولې ویلي دا دوه کسان د نوي کال په شپه د یزه خرګوټي کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په ډزو وژل شوي. بلخوا د ایران ولسمشر مظاهرې د خلکو حق بللی خو ویلي دي چې باید په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحاني تیره شپه د اول ځل لپاره د روانو مظاهرو په اړه څرګندونې وکړې او ویل
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند.
خلک د خپل انتقاد په بیان او اعتراض کې کاملا آزاد دي، خو په عین حال کې باید پام وکړو چې انتقاد او اعتراض بڼه مداسبي چې پایله یې د هیواد د شرایطو ښه کېدو سبب شي. خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې ستونزې لري او مظاهرې یې حق دی، خو باید سوله ییز وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې د مظاهره چیانو خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې ایران د انټرنیټ په بندولو سره په لارو کوڅو کې مظاهره چیانو پر حقونو تیر کړي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداري ورکړې او د ناانډولۍ نېشنلیزم او نورو نه د کرکې او د بلکو اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې. انټونی ګوتیرش پرون د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل ویډیوي پیغام کې وویل ګوتیرس وایي زه دلته کوم درخواست نه کوم بلکې زه نړۍ ته جدي خبرداری ورکوم. موږ کولی شو شخړې حل کړو، پر کرکې غلبه حاصله کړو او د ګډو ارزښتونو دفاع وکړو، خو دا هر څه په هغه صورت کې ممکن دي چې یو موټی شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل کال مخکې چې دا وظیفه واخیسته د 2018 کال لپاره یې د سولې غوښتنه کړې وه، خو د ده په وینا له بده مرغه چې نړۍ په اساسي لارو کې شاته ولاړه. د شمالي کوریا رهبر وایي هیواد دا وړتیا ترلاسه کړې چې په اټومي وسلو د امریکا د اصلي خاورې ټولې برخې وولي. کیم جونګ اون نن د نوي میلادي کال په مناسبت په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی اټومي پروګرام بشپړ شوی او د اټومي وسلو تڼۍ د ده پر میز پرته ده. او د نوي میلادي کال په پایل سره بلغاریا د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشرتوب پر غاړه واخیستا. د بالکان د سیمې لومړنی هیواد شو چې د شپږو میاشتو لپاره به د اروپایي ټولنې مشري کوي. د 2013 کال د جنوري په لومړۍ نیټه بلغاریا په استونیا کې د اروپایي ټولنې د دوره‌یي مشرتابه مسؤلیت په رسمي توګه خپل کړ. بلغاریا په 2009 کال کې له اروپایي ټولنې سره یو ځای شو او تمه کېږي چې په اروپایي ټولنه کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو د شمولیت مسله هم مطرح کړي.
خبرونه مو لازادې رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د جهادي او ملي احزاب والي شورا وایي چې د بلخ د پخواني والي او حکومت ترمنځ په تقابل اندېښمن دي. د څرګندونې داس مرسوي چې افغان حکومت د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بللی. د
ما از شخص رئیس جمهور و از رئیس هیئت اجرائیه اکیداً توقع داریم که من حیث حامیان قانون در تطبیق قانون محکم باشند.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د ولسي جرګې له استیزاه بریالی ووت. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپور ردوي چې د افغانستان په ټاکنې سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لار هواره کړې ده. د دغه کمیسیون وایان
نوې رهبري د کمیسیون چې کله دلته راغلې ده ډېر ټکړي ته ژمنې چې په افغانستان کې پاکې ورنې ټاکنې وشي.
په پېښور کې افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په هغه وخت کې د دوی د اوسېدو قانوني اسناد د 2013 کال تر شپږمې میاشتې پورې تمدید کړي دي. د افغانستان حکومت په تیر میلادي کال کې د اقتصادي ودې او هم د بشري حقوقو د رعایت په برخه کې کوم پرمختګونه لرلي؟ په دې خبرونه کې به په تفصیل سره واوري که وخت نور راپورونه به هم در سره شریکو. اونیز پروګرام یو کلی زر غونه له ازادي راډیو مه هېروي. په سر کې ورزو افغانستان د جهادي او ملي احزاب او عالی شورا غونډې ته چې وایي د بلخ د پخواني والي او مرکزي حکومت ترمنځ په تقابل اندېښمن دي. د دې شورا د رهبری شورا غړي حامد کلانی د دوشنبه پر ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې دغه شورا د افغانستان وروستي سیاسي بدلونونه له نږدې څاري. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام نور تفصیل ته چمتو دی. همدا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب سلامونه، تاسو د دې غونډې نور جزئیات اوریدونکو ته وایست.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور او حکومت ترمنځ وروستۍ سیاسي نامدریو ته په پام له ولسمشر او اجرایي رئیس غواړي چې نور دي له سیاسي مصلحتونو تیر او قانون دي پلی کړي. د دې شورا د رهبرۍ پلوي غړي او ویان سید احمد ګیلاني د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د بلخ د پخواني والي او د مرکزي حکومت تقابل دوی اندېښمن کړي او دا ستونزه لنګدې ساري.
از دولت و دولت مدارای خود
د ویل دولت لخپلو دولت مدارانو شخصا لولسمشر و اجرایي رئیس توقع لري چې د قانون د ملاتړ په توګه د قانون په پلي کېدو کې قوي ووسی، له مصلحتونو تیر شي تر څو په افغانستان د مصلحتونو قرباني وي او اساسي قانون چې د قوانینو مور دی په انواری کې
در قانون اساسي ما در طاقچه باندې
په همدې اړه د دې شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا له حکومت او ټولو سیاسي جریانونو غواړي چې ملي ګټې کوم چې د قانون حاکمیت او ملي یووالی مهم او لومړني موارد دي په پام کې ونیسي. په هیواد کې د وروستیو سیاسي ستونزو په اړه د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا خپل دریځ داسې مهال اعلانوي چې څو ورځې وړاندې د بلخ له ولایت د عطا محمد نور استفاده ارګ له لوري ومنل شوه او پر ځای انجینر داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان شو. که څه هم خغل نور وایي چې استعفا یې له ارګ سره د جمعیت ګوند په استازیتوب د خبرو پر مهال د خنیت د څرګندولو په هدف کړی و او تر هغې به د بلخ ولایت له مقامه لړ نه شي چې د جمعیت ګوند او د حکومت ترمنځ موافقه نه وي شوې. خو حکومت وایي چې د بلخ د والی په توګه به انجینر داوود ټاکل کیږي او په دې کار کې دوی جدي دي. تر دې دمه د جهادي او ملي ګوندونو د عالي شورا د روسي او سرګندونو په اړه جمهوري ریاست او اجرایي ریاست سندي ویلي. بله
ډیره مننه کوم اکرم الله اکرم. دوستانو په همدې حال کې د افغان حکومت یو شمیر سرچینې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بولي او وایي چې ډیر ژر به انجینر داوود بلخ د نوی والی په توګه په کار پیل وکړي. په همدې حال کې د بلخ نوی والی کته هم وایي چې په ګوندي مسایلو کې د عطا محمد نور له عوامرو سرغړونه نه کوي، خو په ټینګار سره وایي چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ رامنځته شوې لانجه به ډیر ژر حل شي. دا موضوع هم اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده او دغه راپور را لژلی.
وروسته تر هغې چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور کوم چې استعفا د ارګ لخوا منل شوی، د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل د کار دفتر ته ولاړ. د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د بلخ د والی په توګه د ښاغلي نور اجرات غیر قانوني دي. لږ تر لږه دوه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نمونه یې واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور مستعفي والی دی او ډېر ژر به انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه خپل کار پیل کړي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره ټاکل شوی نوی والی انجینر محمد داوود چې د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل د جمعیت او حکومت ترمنځ رامنځته شوی اختلافات د حل کېدو په حال کې دي. خاغلی داوود وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د ګمارل کېدو په پریکړه کې جدي دی.
تصمیم حکومت مرکزی
د مرکزی حکومت تصمیم قاطع دی. په ځانګړي ډول په دې برخه کې د ولسمشر او اجرایي رئیس پریکړه استاد عطا محمد د جمعیت ګوند اجرایوي رئیس دی چې زه یې په ګوندي او تنظیمي مسایلو کې له عوامرو سرغړونه نه کوم، خو په حکومتي مسایلو کې به ورسره مشوره کوم، د ده له تجربو استفاده کوم او د سیمه ییز حکومت اړیکې انشاءالله له مرکزی حکومت سره پیاوړي کوم.
که څه هم جمعیت اسلامي ګوند عطا محمد نور استفاده نه منلو وړ بولي، خو له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس ویلي د او د جمعیت ګوند مشرانو د نوموړي د استعفا په اړه موافقه کړې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې هم یو ونی مخکې ویلي و چې عطا محمد نور د بلخ له ولایت استعفا کړي او د نوي والی انجینر محمد داوود معرفي کېدل حتمي دي. عطا محمد نور د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل پخوانی کاري دفتر ته لاړ او اعلان یې وکړ چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ موافقې پورې به د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ یوسي. خغلی نور ویلي که حکومت او جمعیت ګوند په دې اړه کومې هوکړې ته ونه رسیږي، د ملي یووالي د حکومت تر پای پورې به د بلخ د والی په توګه پر خپله دنده پاتې شي.
بله دوستانو، دغه راز د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی یو غړی ویلی دی چې د قانون له مخې عطا محمد نور د بلخ والی نه دی او باید د ولایت څوکۍ نوي والی ته پرېږدي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې رامنځته شوي جنجال په اړه قانون څه حکم کوي.
د قانون حکم خو همدا ده چې دای باید نور والی نه وي او د کوم ورځ نه چې داوود مقرر شوی ده د رئیس جمهور د حکم یا د فرمان مطابق مقرر شوی. قانون دا وایي چې هغې ورځ نه وروسته پخوانی والی استاد اتاکه په ولایت کې هر نوع اجراءات کوي، که هغه تدبی اجراءات دي او یا نور اجراءات دي، ټول خلاف دی قانون دی او د قانون سره ټکر لري.
اوس چې جنجال رامنځته شوی دی، ستونزه موجوده ده، عطا محمد نور نه غواړي له ولایت لري شي، افغان حکومت هم نوی والی د بلخ ولایت دپاره معرفي کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړی انجینر داوود، بالاخره ستاسو په نظر باندې دا لانجه بالاخره کوم حد ته ځي او څه به وشي؟
ما په تحلیل بالاخره د بلخ پخوانی والی استاد عطا به د بلخ ولایت نه لکه څنګه چې لری شوی ده دا ولایت به پرېږدي او څه چې د رئیس جمهور حکم دا هر څوک چې والی ټاکلی دی یا انجینر داود او یا کوم بل کس که ټاکي هغه د رئیس جمهور صلاحیت ته قانون مطابق هغه به ځي خپلې دندې ته بدامه ورکوي. زه فکر نه کوم چې دغه کوم کارونه چې اوس دوی شروع کړي دي چې وایي زه یې نه منم او سرکشی کوي د قوانینو نه، زه فکر نه کوم دا کومه نتیجه ورکړي. او حکومت باندې ټینګار همدا ده چې اوس یې کومه فیصله چې کړې ده د قانون مطابق فیصله کړې ده، اوس باید خپلې فیصلې باندې ودرېږي او دغه کار چې ده دا حتماً باید ترسره شي، ځکه که چېرته دا کار دې وده کولی شو بیا دا معنا چې نور په افغانستان کې هر بل والی هم کولی شي چې کله د دندې موضوع شي چې دندې نه باید لرې شي، هر بل والی کولی شي په خپل مربوطه ولایت کې همدغسې اشوبګري وکړي، همدغسې خلک راټول کړي، همدغسې ملي ځواکونه چې ورسره دي امنیتي ځواکونه هغوی اشوبګرۍ ته تشویق کړي چې هغوی هم اشوبګري خبرې وکړي.
ځاځي صاحب، خو جمعیت اسلامي وایي چې د ملي یووالي حکومت د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی دی او د بلخ والی ته هم دغه څوکۍ د هماغه سیاسي هوکړې له مخې ورکړل شوې ده او تر 15 کلونو پورې چې دا حکومت دوام لري څوک حق نه لري. دغه مسله به څنګه کېدلی شي؟
ګوره، دا موضوع خو تاسو که هغه تفاهم نامه وګوره، په تفاهم نامه کې نه د بلخ نوم راغلی ده، دوی چې خپل منځ کې توافق سره کړی دی دواړو جانبو، په توافق نامه دې راغلی که توافق نامه کې دا راغلي چې استاد عطا به د بلخ والی پاتې کېږي او بلخ به تنا د استاد عطا وي او تر څو چې دی دا حکومت وي دی بلته والی مطلق، موږ به ورسره ومنو. لیکن توافق نامه وګوره، په توافق نامه کې نه د بلخ نوم شته، نه د عطا نوم شته ده او نه د جمعیت نوم پکې شته ده، د درې واړو نوم نشته په هغې کې. هغې کې فقط د ده او د ډاکټر عبدالله چې دوه مخکښ ټیمونه وو او سره خپل منځ کې توافق وکړو چې یو ملي وحدت حکومت به جوړوو. ملي وحدت حکومت په دا معنا نه ده چې بیا استاد عطا باید شل کاله دېرش کاله نورم والی پاتې شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ځاځي صاحب، چې اوس حل لاره ستاسې په نظر باندې څه ده؟ کومه حل لاره وړاندیز کوئ تاسو؟
حل لاره همدا ده چې ولسمشر دې په خپلې پرېکړې باندې ښه په قوي هوډ باندې ودرېږي او هر بل څوک چې معرفي کړی ده د والی په نوم باندې هغه خپلې دندې ته ولېږي او خپله دنده ترسره کړي، او جمعیت اسلامي او یا خپله استاد عطا د اصل د ډیموکراسي مراعات کړي راو دی زی دی ولایت نه لار دی شیخ بل اپوزیشن تا او یا کوم بل وظیفه کوي، نو وظیفه دی پری دی هم دغه حل لار ده، بل حل لار نه دی.
د ولسی جرګې منشی عبدالقادر زازای وطن دوستو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د ولسی جرګې له استیزاح بریالی ووت. علي احمد عثماني د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د 1995 ملمریز کال د پراختیا بودیجه د لږ مصرفولو له امله استیزاح سوی و. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګې د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ استیزا کړ. د ولسی جرګې داری پلاوی د ښاغلي عثماني د استیزا موارد د زیاتو سلاکارانو په دندو ګمارل، د 1995 لمریز کال د پراختیایي بودیجې کم مصرف، د مچلغو د پاشان او المار د بندونو د تړونونو فسخه کول یاد کړل. د ولسی جرګې د 233 وکیلانو له ډلې 168 تنو حاضرو هغوی د اوبو انرژي وزیر ته رایه ورکړه، چې په پایله کې د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدي چې د استیزایي غونډې مشري کوله نتایج داسې اعلان کړل.
رایه تایید جناب وزیر صاحب ابوبرق 134 رایې، باطل 2 باطل شپږ او سپینې یوا، په لحاظه جناب وزیر صاحب په خپل ځای پاتې شو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې ولسی جرګې د حکومت له لوري د 12 معرفي شویو نوماندو وزیرانو له ډلې 11 ته د تایید رایه ورکړه، خو نرګس نهان چې د کانونو او پټرولیم وزارت نومانده وه له جرګې د باور یې ترلاسه نه کړه. د یادونه ده چې د اوبو او انرژي د وزیر د استیزا په اړه وکیلانو بېلابېل مسایل شریک کړل. د ولسی جرګې غړي کمال ناصر وسلی ویل دوی ته د تفتیش د علي ادارې لخوا سپارل شوي اسناد څرګندوي چې د اوبو او انرژي په وزارت کې روان کارونه ټکان ورکون کې دي. خو دغه جرګې بلغړی عبدالصبر خدمت بیا ویل یو شمیر مافیایي کړی چې په سیاسي اقتصادي برخو کې فعال دي، هڅه کوي چې په دې توګه د اوبو او انرژي وزارت پلانونه ګډوډ کړي. خو ښاغلي خدمت په دې اړه د کومې خاصې کړۍ نوموانه اخیست. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په استیضاحي غونډه کې وویل د کورنیو او بهرنیو فشارونو د ګاونډیو هیوادونو فشارونو ته به هیڅکله هم غاړه نه ږدي. هغه وایي زه شخصا قول درکوم چې له نن ورځې تر هغه وخته چې یم کورنیو او بهرنیو فشارونو ته به غاړه نه ږدم او هم به د ګاونډیو هیوادونو او مافیایي کړیو او اشخاصو فشارونو ته تسلیم نه سم. د ولسي جرګې یو بلې غړي شکیبا هاشمي تور پورې کړ چې پاکستان او ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د مهارولو مخه ونیسي، نو ځکه په دې ډول د علي احمد عثماني له دندې د ګوښه کېدو هڅې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپور ردوي چې د افغانستان په ټاکنی سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لاره هواره کړې ده. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون په انتخاباتي سیستم کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د موجودیت په اړه د یو شمېر بهرنیو خبرونو تر لیکنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون او د حکومت رهبری د اصلاحاتو راوړلو لپاره ژمن دي او په دې برخه کې مهم ګامونه هم اخیستل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوې رهبری د کمیسیون چې کله دلته راغلې ده ډېر څه کړي دي. داخلي تشکیلاتي جوړښت کې بعضې اصلاحات راغلی دی، د کارمندانو په استخدام کې نوښتونه راغلی دي، همدا رقم ته د حوزو په وړوکوالي طرحې د دولت سره شریکول او د مراکزو ارزیابي مرکزونه چې مخکې خیالي مرکزونه وجود درلوده یا د زورمندانو په شخصي کورونو کې وجود درلوده دغه ټول دولتي تاسیساتو ته او عامو تاسیساتو ته نقل شو. دا ټول د اصلاحاتو یو نمونه ده. انشاءالله دغه اصلاحاتو لړۍ ته مونږ دوام ورکوو. دي ترجمن یو چې په افغانستان کې پاکې ورنې ټاکنې وشي او د افغانستان خلک خپل د خوښې کاندید وویني چې هلته د دوی څخه نمایندګي وشي.
ښاغلی سیاد په داسې حال کې دغه پرمختګونه یادوي چې ډیپلومات امریکایي خپرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لاره هواره کړې او د دولت مشروعیت یې کمزوری کړی. په دغه مقاله کې دغه شان د افغانستان د تحقیق او ارزیابي مرکز د یوې څېړنې پایلو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې مثبت رقابتي فضا نشته او په وینا چې داسې حالت کې د ټاکنو کېدل بې ثباتۍ زیاتولی شي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې ټاکل شوې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د لسوه او نویم لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جاندارد سپینغربیه د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته په اشاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات ناقص ګڼي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په پېښور کې افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په غیوات کې د دوی د اوسېدو قانوني اسناد چې د اعتبار موده 2018 کال د دسمبر پر 1 ختمه سوه د 2013 کال تر 6 میاشتې پورې تمدید کړي. شکر الله سباون په پېښور کې د افغان کډوالو د ځوانانو د ټولنې مسؤل دی چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشته نګا مرکه کړې.
څو میاشتې وړاندې په استانبول کې عبادت په نوم باندې خوښه شوې وه. په هغه کې د افغانستان اسلامي دولت د مجلس چارو وزیر همداراز پاکستان د سرحداتو د مجلس چارو وزیر او انسیار مشرانو پکې شرکت کړی. په هغه کې دا فیصله شوې ده چې مجلسونو ته تر 2013 کال تر اخره پورې وخت ورکړی دی. کوچنی هغه وخت کال په کال دوی وخت لري او بیا د دې دغه لپاره د پارلمان لپاره دغه وخت د دې تعینوي وخت دی. په دې کې چې فکر هم همدغه فیصله شوې وه، هغه فیصله د دې خپل پارلمان ته وړاندې کړې. پارلمان یې منظوري اخیستې ده او د شپږو میاشتو لپاره افغانانو ته نوټیفیکیشن جاری کړی چې هغوی ته نور هم دلته اوسېږي.
کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دی او اوسېږي هغوی ته نوي کارتونه د شپږ میاشتو لپاره ورکول کیږي یا همدا کارتونه اوسني کارتونه کوم چې تاسو سره یاست هماغه کارتونه باندې شپږ میاشت نور هم اضافه وشو؟
کارتونه نه ورکول کیږي د خلکو سره چې پی او آر کارډ ورسره وي ماجر کارډ ورسره وي هغوی ته نور کارتونه نه ورکول کیږي. یوازې او یوازې
په
پېښور کې د افغان کډوالو د ځوانانو د ټولنې مسؤل شاکر الله سباون و. دوستانو، افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د حکومت لوی پرمختګونو خبره کړې ده، خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او افغان کارپوهان وایي چې حکومت په دغه کال کې نه دی توانېدلی چې په خپل بهرني سیاست کې توازن وساتي او د یو شمېر هیوادونو له بهرني سیاست سره په ټکر کې و. تفصیل د ناجیې ساپۍ په دې تفصیل راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یو حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلی چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړي اړیکې جوړې کړي او په وینا یې چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرني سیاست له لویو لاسته راوړنو څخه دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان حکومت خپل بهرني سیاست کې ډېر لاسته راوړلی چې د بېلګې په ډول موږ څو یادولی شو. د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې. افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پلی شوه او اعلان سو پلی شوه په هغه کې د افغانستان د حکومت ډېر وړاندیزونه ځای پر ځای شوي دي. همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو او سره زموږ هماهنګي، یعنی کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې سره کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې و هغه ومنل شول، یعنی د ملګري ملتونو بیلابیل ادارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به د یو ډول په خپل سر فعالیتونه کول او د افغانستان د حکومت سره په هماهنګي د خپل فعالیتونه کوي.
ښاغلی آزاد همدارنګه وویل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي سلورلاري په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه و. همداراز په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد و، لکه د کابل پروسه، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همدارز د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسې غونډې هم ترسره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، اندونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، آذربایجان، هند، متحده عربی اماراتو، ترکمنستان او ځینې نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهوري ریاست دغه سفرونه له لاسته راوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر یو حده د بیلابیلو هیوادونو د سیالیو قرباني و.
در سال 2017 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
با 2018 میلادی کال که افغان حکومت په بهرنی سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړه، کوم چې یو شمېر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندوستان ته نږدې شو، د پاکستان جذبات راڅرګند شول او په نړیواله کچه د روسیې اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرنی سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی په دې اړه وایي،
حکومت وحدت ملی در سال 2017 دستاورد
د ملي یووالي حکومت په 2018 میلادي کال کې هیڅ سیمه ییز او نړیوال لاسته راوړنې درلودلې، خو په دې کال کې له پاکستان سره په بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربېره په 2018 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول، سوریې ته د افغانانو واستول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربېره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسي اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلې چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي افغانستان په 2018 میلادي کال کې د یو شمېر ښکېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغېزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل
د افغانستان رابط د همسایګانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودي او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی چې د افغانستان د حکومت پر مخ کې دا افغانستان اوس یو موافقت لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړي دي. دا یو موافقت دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولي اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري.
له نجی صفی څخه مو تفصیلي راپور ورو دوستانو تاسو کولای سي همدا او نور راپورونه مطلب د ازادي رادیو پر وړاندې وګوري پاته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. په دې سره په کابل کې څلور بجې د شتکیس وی یو ځل بیا راجمل انځخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ترکمنستان، هرات او نور هغه ولایتونو ته د برېښنا جریان خطا کړی چې د دې هیواد له وارداتي برېښنا استفاده کوي. راپورونه ویل چې تیر سلیل ساتون رئیسی په فاریاب، سرپل، جوجان او هرات ولایتونو کې برېښنا نشته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دولت دواړه ژمن دي چې راتلونکي انتخابات په ټاکلي وخت سره کړي. د بدخشان ولایت پرګوی ولسوالۍ کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. د افغانستان د برېښنایي تذکیرو د ویش اداره وایي د دې تذکیرو ویش به راتلونکې اونۍ پیل شي. ټاکل شوی وه چې د تذکیرو ویش په دې اونۍ کې پیل شوی وای، خو د برېښنایي تذکیرو د ادارې ویان روح الله احمدزي وویل د برېښنایي تذکیرو ویش د ولسمشر او د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو د زیاتو بوختیاو له امله راتلونکې اونۍ ته پاتې شو. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په څلور مشفه دوه نور اعتراض کوونکي وژل شوي دي. په عین حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني مظاهرې د خلکو حق بللی، خو ویلي دي چې باید په تاوتریخوالي وانه وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته خبرداری ورکړی چې د ناانډولۍ، نېشنلزم او نورو نه د کرکې او بلکوه اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې دي یو موټی شي. د شمالي کوریا رهبر وایي هیواد یې دا وړتیا ترلاسه کړي چې په اټومي وسلو د امریکا د اصلي خاورې ټولې برخې وګوري. او د نوي میلادي کال په پیل سره بلغاریا د اروپایي ټولنې دورې مشرتوب پر غاړه واخیست. دا د بالکان د حوزې لومړنی هیواد شو چې د شپږو میاشتو لپاره به د اروپایي ټولنې مشري کوي.
له اجمل اندمنانه اوس بلا مرزی احمد سی څخه د افغانستان سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال د اسورلس کلنو د غورلیک سیالۍ په لړ کې نن مکروین له کابل کلب، شمالي هندوکش له پامیر او اردو له عدالت سره لوبه وکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل مکروین 3-0 پر وړاندې کابل کلب، شمالي هندوکش 3-0 پر وړاندې پامیر او دغه شان عدالت 1-0 پر وړاندې اردو ته ماتې ورکړه. د دغه لیک په لړ کې تیره ورځ استقلال او عدالت لوبغلو لوبه 1-1 پر وړاندې مساوي کړه، خو بیا حمزه 0 درې پر وړاندې اردو او لویدیز هندوکش 0-1 پر وړاندې رسوم شهید ته لوبه وبایلله. د کابل د فوټبال د سوارلس کلونو لیگ درې میاشتې مخکې د دیارلس لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې سبا پای ته رسیږي. په پام کې ده چې تراتونکو دوه ورځو پورې په هرات کې د فوټسال لیگ سیالۍ پیل شي. د هرات د فوټسال کمیټې مسؤل محمد یاسین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیگ کې د هرات د فوټسال سلرویش لوبډلې ګډون کوي. ښاغلی رحماني د دغه لیگ هدف ورزش د ځوانانو هڅول بولي. د هرات د فوټسال لیگ چې د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیلېږي دوه میاشتې دوام کوي. او د انګلستان د غوره لیګ سیالیو په لړ کې تیره ورځ کریسال پلیس او مانچستر سیټي لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي کړه. د دغه لیګ په بل لوبه کې تیره شپه ویس بروم او ارسنال هم لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. د انګلستان د غوره لیګ جدول په سر کې مانچستر سیټي د 95 امتیازونو په درلودو سره لومړی، ارسنال د 13 امتیازونو په درلودو پنځم، کریسال پلیس د 19 امتیازونو په درلودو سره ولسم او ویس بروم د 14 امتیازونو په درلودو سره
زمو شغله ازادي راډیو لري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 پر منځنی سپاد ولس شپږنوي او د فم پرسل اشاره 15 صفه صفه وځي اوریدلی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون 2018 کال په افغانستان کې لستونز او تاوتریخوالو ډک کال ګڼي وي. په دغه کال کې له بشري حقوقو د سرغړونو 8000 قضیې ثبت کړې دي. دغه کمیسیون وایي په دې کال کې 1000 کسان له جنګ اغېزمن شوي او 15000 وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل خان محمد سینترا.
د افغانستان خلکو 2018 لستونزو ډک کال تیر کړ. هغه کال چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یې د بشري حقونو د بیلابیلو سرغړونو په اړه خبرې کوي. دغه کمیسیون وایي په دغه کال کې په افغانستان کې سباندې 15000 کسان وژل شوي او د 3000 کسانو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې ثبت شوي دي. په دوی کې د خلکو د شکنجې او له زندانیانو سره د ناوړه چلند سل او د جنگ په لومړیو لیکو کې له ماشومانو نه د ناوړه ګټې اخیستنې 300 قضیې شامل دي. سربیره پر دې دغه کمیسیون په 2018 میلادي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګڼو نورو پیښو ته هم اشاره کوي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند بلال صدیقی وایي
من خال و او دیر یو پر چالش خال و دیر بشری حقونو د تامین لپاره کی طرفات په لوړه کچه سطح شتون لري. او زمونږ وړاندیزونه دا ده چې د بشري حقونو د وضعیت لپاره جدي ونیول شي دولت لوخانه هر تر څو مونږ عملا شاید دي اوسیږو چې د خلکو بشري حقونو تامین شوې ده او تضمین شوې ده په افغانستان.
همداشان د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه کال کې ملکي تلفات د ازادۍ او شخصي امنیت نشتوالی او د ناوړه چلند د مخنیوي د لارو نشتون د بشري حقونو د سرغړونو نور موارد ګڼي. دغه کمیسیون وایي د تاوتریخوالي د عاملینو او د بشري حقونو د سرغړونکو معافیت او په دې برخه کې د حکومت کمزوري اقدامات لامل شوي چې په 2018 میلادي کال کې د بشري حقونو خوندیتوب محسوس نشي. سربیره پر دې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایدون لازادی رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د بشري حقونو موضوع په 2013 میلادي کال کې په خپلو لومړیتوبونو کې وشمیري.
د ښځو د حقونو موضوع زموږ لپاره عمده ده. که د بشري حقونو وضعیت ته پام وکړو هر کار چې د بشري حقونو لپاره کولی شو باید وی کړو. په مجموع کې د بشري حقونو موضوع باید د حکومت په کاري ایجنډا کې وي. 2018 کال د بشر د حقونو خوندیتوب، سولې او دیموکراسۍ ته د تمې یو بل فرصت دی.
د واده او د کورنۍ د جوړولو، د ملکیت، کار، زده کړو، روغتیا، د ماشومانو او د بیان د ازادۍ حقونه هغه موارد دي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایدون پرې ټینګار کوي. سربیره پر دې د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي په برخه کې حکومت کمزوری ګڼي وایي چې په 2018 میلادي کال کې دولت نه یوازې دا چې په یاده برخه کې پرمختګ نه دی کړی بلکې په شا شوی دی. دې وویل په تېر یوه کال کې که د هېواد په کچه ووینو بشري حقونه پکې تر پښو لاندې شوي. همدارنګه د بشري حقونو سرغړونکي او په سلګونو نور موارد دي چې په هېواد کې ترسره شوي دي. کله چې په یوه هېواد کې امنیت نه وي او خلک یې زیانمنېږي د نظام لپاره ستونزې جوړولی شي. د مهربان زکی په خبره که په 2013 میلادي کال کې بشري حقونو ته پام ونه شي د خلکو وضعیت به نور هم خراب شي. دا چې حکومت د دغو انتقادونو پر وړاندې سوای د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوی نه به واورو.
هیچ کس موافق قانون نیست، تخطی های قانونی در حکومت وحدت ملی نمیپذیره،
هیچ څوک قانون نه پورته ندی، حکومت د بشری حقوقو سرغړونې نشي منلای، خو ډېرې دغه سرغړونې د تروریستي ډلو او مخالفینو لخوا کیږي چې ملکی خلک یې هدف دی. حکومت د اساسي قانون او بشری حقوقو ټولو ارزښتونو ته ژمن دی او د پلی کېدو لپاره یې خپل ټولې هڅې ترسره کوي.
سره لدې چې حکومت وایي له دغو ټولو ګواښونو سره سره توانېدلی چې د خلکو حقونه تامین کړي، خو په 2010 میلادي کال کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یوازې د هیواد د ملي شورا غړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د حکومت پر کمزورۍ انتقاد نه کوي، بلکې ځینو نړیوالو سازمانونو هم په 2010 کال کې په افغانستان کې په بشري حقونو اندېښنې ښودلې دي. له دغو ستونزو سره سره افغانستان په 2010 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د شورا غړیتوب خپل کړ. ځینې کابل خاریان وایي تر هغې چې په حکومت کې دننه اختلافات حل نشي او د بشري حقونو د تامینولو لپاره پروګرامونه ترتیب نشي، د هیواد خلک به د پردیو د اهدافو قرباني کیږي. احمدالله آزادي راډیو ته وویل
بشر په برخه کې کافی نه دی، باید ولسوالیو کې په کلیو کې په بندونو کې کار وشي، د خلکو د نظریاتو مطابق هغوی ته باید د بشر د حقوقو په رڼا کې کار وشي. خو د غلر منطقو په اړه دا وکول په اړه چې هلته بیخي د بشر د حقونو ته توجه نه ده شوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامیچی یا ماماتو د افغان حکومت له مشرانو غواړي چې په دې برخه کې باید خپلې ژمنې په جدي توګه عملي کړي چې د بشري حقونو تامین او سوکالي چې د خلکو هیله ده او له لاسه یې تللې بیرته خپل کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمجخله ازادي راډيو ری دوستانو د 2010 میلادي کال په ترڅ کې د افغان حکومت د زینو پروژو پرمختګونه او یا ناکامۍ دي چې زموږ همکاران ارزولي دي. په دغه یو بل تفصيلي راپور کې به دا وورو چې افغان حکومت وايي په تیر میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د وړم کال په پرتله دوه چنده لوړه شوې ده. دغه ځینې عام افغانان که څه هم له اقتصادي اړخه د افغان حکومت هڅې ستایي، خو ځینې نور بیا وایي چې تر هغې چې د خلکو په ژوند کې تغیر نه وي راغلی نه باید اقتصادي ودې د شکېدو ادعا وسي. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړی دی. دا به واورو د دې وروسته زموږ د دې خپرونې وروستۍ موضوع، یعنی اونیس پروګرام یو کلی زر غونډه دی. د هم هیروي
د ملي عوایدو او کورنیو ناخالصو تولیداتو ډیریدل، د هوایي دهلیزونو او د هیواد دننه د ځینو زیربنایي پروژو پرانستل، په سیمه کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه د افغانستان پر رول ټینګار، سیمه ییزې اقتصادي پروژې چې دا وخت افغانستان خاورې ته رارسېدلې، او ځینې نور هغه څه دي چې د افغان چارواکو په باور د دغه هیواد اقتصاد یې غوړولی دی. د افغانستان د مالی وزیر وایي که څه هم په دې برخه کې ځینې ستونزې هم وي، خو په ټوله کې ویلی شي د افغانستان اقتصادي وده 2.6% ته لوړه شوې په داسې حال کې چې دا اندازه وړم کال 1.3% وه. اکلیل حکیمی چې د نوې میلادي کال له پیل دوه ورځې مخکې د افغانستان ولسي جرګې ته خبرې کولې، وویل دا وخت کورنی عواید 10% لوړ شوي دي. دی وایي په 2010 میلادي کال کې د ناخالصو کورنیو تولیداتو وده د وړاندوینې سره سم د 2.6% په شاوخوا کې ده. زموږ د ملي عوایدو جمعوري د 2014 کال په پرتله چې د ملي وحدت حکومت په کار پیل وکړ، د 10% په شاوخوا کې زیاتوالی ښیي. د 2.6% اقتصادي ودې خبره داسې وخت کېږي چې د هیواد شاوخوا 6 میلیونه نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، او د هیواد ملي کرنسي افغانۍ دا وخت د بهرنیو اسعارو په وړاندې ورځ تر بلې ټیټېږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي سږ کال خپلې وړاندوینې ته رسېدلې، خو لا هم له هغې اقتصادي ودې خورا لرې دي چې د هیواد د نفوسو مطابق وي. د یاد وزارت مالي مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل د هیواد نفوس ته په کتو د افغانستان اقتصادي وده باید له 6% پورې وي. دی وایي که په افغانستان کې پروژې تطبیق شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي، د هیواد اقتصادي وده د نفوسو د ودې سره سمه وي، او دا چې د صادراتو اندازه لوړه او په خلکو پانګونه وشي د بېوزلۍ کچه راټیټېږي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د تېرو کلونو په پرتله د اقتصادي ودې د ښه کېدو او د بېوزلۍ کمېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي، پوښتنه دا ده چې ولې د افغانۍ نرخ خراب شوی دی. د مالیې وزارت مالي مرستیال وایي د وارداتو لوړه اندازه او د کال په آخر کې د دولت ډېر لګښت چې تر ډېره افغانۍ عرضه کوي په نرخ بد اغیز کړی دی. افغانستان په 2018 کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ ملي عواید جمع کړي او په دغه کال کې 8% پرمختیایي بودیجه لګولې ده. دا اندازه تیر کال 45% وه چې کم لګښت یې ګڼ انتقادونه راپارولي وو. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال وایي که څه هم افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د امنیت او ځینو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو اقتصادي لاسته راوړنې هغه څه دي چې دوی پرې حساب کوي. ښاغلی مینهپال د دغه کال د عمده اقتصادي لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اقتصاد په برخه کې ګورئ، موږ له یوه هېواد او له یوې لارې محدودیت خلاص شو، موږ متعددې لارې خلاصې کړلې. ډېر ژر به د ټاپي نلیک هرات ته داخل سي او د دواړو هېوادونو مشران به همدغه نلیک پرانستنه وکړي. موږ له ازبکستان او ازربایجان سره همدا اوس په هوایي کوریډور پرانستی زموږ پروازونه پیل شول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډېر زیات ټټوالی راغلی دی. هوادونو سره شمدا اوس منځنۍ اسیا د هوادونو سره موږ د بکارا پیل کړی دی.
له دې سره افغان حکومت د منځنۍ اسیا له ځینو هوادونو سره د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیک قراردادونه لاسلیک، چې حکومت یو مهم پرمختګ بولي. د مالیه وزارت وایي په همدغه کال کې د هیواد دننه د 22 سترو بندونو د جوړېدو طرحه وروسته شوه او افغانستان د ټاپي کاسا زرب د برېښنا زر میګاواټه او نورو سیمه ییزو اقتصادي پروژو په برخه کې ښه پرمختګ در له دې ټولو سره چې افغان حکومت 2018 د اقتصادي لاسته راوړنو ډک کال بولي، یو شمېر عام افغانان وایي د ټولو اداو سره سره په ژوند کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی. له ډلې یو دکاندار نظر ګل خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
والا اقتصاد خو ډېر ژوبل دی، عملا شی نه دی لیدلې. نو که سړی تراپوته یا موږ د خپل خپلوان وطن هم خبري کوو، هلته هم ډېر وضعیت اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ خرابېږي. فلحال شرایط کې په دوی چې دلته سره مشکل لري.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي په 2018 کال کې د اقتصادي هڅو په اړه ډېر څه اورېدلي او دای د حکومت اقتصادي هڅو ښه راتلونکي ته هیله مند کړی دی.
مخبرتګ کړی دی، ډېر کارونه کړي، ډېر بندونه جوړ کړي، لکه چهاربهار بندر، داسې نور بندونه. هره ورځ یو قرارداد په هر کې امضا کیږي. نو مخکې کلونه اوس لږ پیشرفت په وده کړی دی اقتصاد. موږ غواړو چې مثال دونه چې 2018 کالو کې دونه قراردادونه امضا کړل، په 2018 کې باید عملي شي.
د اقتصادي چارو کارپوه او د بانکي سکتور یو مسؤل روح الله اوریاخیل بیا وایي دا چې په تېر کې افغانستان غیر واقعي اقتصاد درلود، دا کار د دې سبب شوی چې وروستۍ ډېرې هڅې کمې وبلل شي. ښاغلی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل: حکومت تر ډېره په اقتصادي پرمختګ اتکا کړي، خو د دې کار لپاره سیاسي او امنیتي ثبات هم خورا مهم دی.
زه د اوس په دوه زره ولسم دغه کال تیر شو، زه په ده کې ډېر خوشبینه یم. د 2018 لپاره د خلکو لپاره ډېر موقع دی، کار مساعد شوي بیرته د خلکو په ژوند کې بیرته یو نوښت راغلی دی. درې کالو دوی زحمت وایي څه سترغو یې، هغه د 14 کلو مشکلات چې موږ ته پاتې وو هغه یې پاک کړه.
که څه هم افغان حکومت په ټوله کې 2018 کال د اقتصادي فعالیتونو او ودې لپلوه ښه موده یادوي، خو ډېر داسې څه هم شته چې د دوی په باور لا یې هم دا مزل سخت کړی دی. ناامني چې د هېواد څخه د پانګوالو د تېښتې سبب ګرځي، اداري فساد چې د سترو او وړو اقتصادي فعالیتونو مخه ډپ کوي، د ملي بودیجې سم نه لګښت چې د خلکو په ژوند مستقیم اغېز لري، د بیکارۍ لوړ ګراف په مالي او اقتصادي بنسټونو کې د لازمو ظرفیتونو نشتوالی او داسې نور هغه څه یادېږي چې د مالي وزارت په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی. خو د یاد وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل: حکومت اقتصادي پرمختګ ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نوي کال کې به د ځینو ستونزو د کابو کولو تر څنګ افغانان د اقتصادي عملي پرمختګونو شاهدان وي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل کنزیمای زور است کبیر.
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
یو کلی زر غاګونا
د یو کلی زرغغون ډرامې خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو، د یو کلی زرغغون په ډرامه کې مو واوریدل چې د کلینیک اداري مامور زرلخت ویل د کلینیک صحی ټیم کلیواله مېرمنې پر دې په هوري دي چې د ځان او ماشومان روغتیا ته پام وکړي. اوس به واورو چې مساګل څه شي ته خوشاله دی او بیا یې څوک خپه کوي.
وقت میں بیدار دے موسا گلا بچو خانا وقت بیدار دے خان اکرم خان پشیری نے کی ہم تا اس مار غدر کتا وائخا او ہمیں برگ وزر لوٹنا تصور چی زی وش میرم چی چو افغانی بی دائی یو
بدمشا بلا دیکھو مخانہ مندلے جمی کی جڑ پہ گرم
کرا نظر باز بنیا دے یا بو پو پیسو رانا اور پوری کی او یا برانا تا اس مرغو تو رئی تا وائخا
تو تا اس غالا ترو دی بات مشا زما دا پلان دا تا اس غلا کرائی دا
چپ چپ سر کی با دی خکر راش نسی تا وائخا موسا گل دا غلا بنی آدم نده
زما دا خپل پلار تا اس پیجانم تا صبر چی صدا دا نجدی نو گورم
ویم لرسا چرا نگدی نسی ای ما تا پوشیری نی کرا کرائی دا پلا من کی برگ وزیری لوٹو نا چی گوری دائم را کڑی
او پا دیکی زم در سر شیری کیم او مخ کی خومی در تا ویلی و
لره کلاسون دل لوٹو نا برانا چیری کی تا وای که ظالما تا روز دران وی رو پیسی می پر دراکا
نای در کوام ما مخ کی در تا ویلی و چی او چوک شیری نی در کوی از ما برخواب هم پا کیوی از ردی باد مشانا می او در تا ویلی
راته ویلی دیو خو ما در سره نه ومنله چې ته به را سره شریکې ته وایې ښه
زه نه وایم که زه دې بدمشه زه در سره پکې شریک یم
نه نه ته پکې شریک نه یې وا خلکو خدای دې راته غلا وکړله له خولې مې لاس لرې کړه که د غاښ لګوم
موسا ګله ساده ګله چیغې ولې وایې زه او ته خو سره ملګری یو همداسې به په ملګرتیا سره جوړ شو زه دې بدمشه
نه نه زړه مې بد ښه دی په ملګرتیا نه در سره جوړ
گران مل کر بدمش کلا پکا
گلالی لوری تو اسلم دلتا چنگ پا چنگ کی نی
سما دا کاکا اکور دی ودان اسلم کی نا کنا ولی ولاری
گلالی کی نام خو پتی دسترخان که مسترگی چلور شوی دا سمر رنگ و رنگ خورا و کنا و میوی پا کی خودل شوی دی
نایم خان کاکا اسلم ریختیا وی دا پا کم خوشاله که مو دا دم را لوی میل مستیا جورا کرده دا
گلالی لوری پا خدای که پتی زم خبریم زرمینه گلالی چو وی
چو وی گلالی لوری
هسه ما ویل چې دا نازولی میلمه څوک دی چې تاسو دومره ځانونه په عذاب کړي دي
دا نازولی میلمه نه زموږ د سترګو تور ګلالۍ ده چې په ډېرو نازولو ارزي
نو زما د ګلالۍ د واده خو ډېر وخت تېر شوی اوس تاسې نو زما د ګلالۍ د واده خو ډېر وخت تېر شوی او تاسې اوس ورته مېلمستیا کوئ
د واده میلمستیا خو ما هماغه وخت درته کړې وه دا میلمستیا خو د بلې کامیابۍ ده
د بلې کامیابۍ
د فرزانې مورې په دې کامیابۍ خو د زم نه خبر کړې دا کومه کامیابۍ ده
د فرزانې پلاره ته نو د فیل په غوږ کې ویده یې یوه کامیابۍ خو دا ده چې خان صاحب دلاور خان د مکتب ویلو اجازه ورکړه او بل دا چې په خیر یې مکتب خلاص کا
زرمینې ترورې ته څومره مهربانه یې
یاره د فرزانې مورې منم دې ګلالۍ لورې مبارک دې شه
خیر اوسې نعیم خان کاکا
ګلالۍ، زما مبارکي به له یوې وړې ډالۍ سره وي.
لوی سړی شي اسلم.
خو د فرزانې مورې، دا دلاور خان لالا ورندار مې څه شول؟
د ژمي دا ټول لمر د سفید پاسه دا چاو چارمغز د خوریا او خورزه خلاص د توای د ژوند خوند او رنگ.
جمیله، د سلطان ماما د خوږی خبرې می ډیر یادې دي.
هو وایم له دې وچو توتانو او چارمغزو هم خوند اوري دي.
همداسې ده، ته صبر چې چیرته تازه کم.
خیر وسه.
سلطان ماما، زوره څنګه وه؟ ته یو وخت کوم زوړ کتاب کرلی و چې نوي کتابونه به راشنه کي.
هو زوره، همداسې عجیبه ماشومه ده. دا څو موده مخکې تش قلم په خاورو کې خاک کړی و، ویلې چې د قلمونو ونه بشنه شي او ډېر قلمونه به ونیسي.
سلطان ماما، له داسې ماشومانو نه په راتلونکي کې لوی خلک جوړېږي، ځکه چې په ماشومتوب کې له کتاب او علم سره زړونه تړلي وي.
رښتیا دې ویل.
جمیله، دا کڅوړه ته راکه.
واخله.
زرلخت خورځې، دا د څه شي کڅوړه دې راواخیسته؟
په دې کڅوړه کې د زهرې د کرل شوي کتاب او قلم حاصل دي. دا مې زهرې ته د ماشومانو تصویري کتابونه، مجلې او قلمونه راوړي دي. زما له خوا به ورکې.
ته راکه. وای وای، ته خو مې څومره بختوره خورځې یې. وایم شکر چې سبق دې ویلی دی، چې د بل چا د تعلیم په قدر هم پوهېږي.
خیر سلطان ماما، ستا په خیال زه لکه چې د بل چا د تعلیم په قدر نه پوهېږم.
دا ته څه وایې خوریه، ته ولې نه پوهېږې؟ ګوره، په خپله مېرمنه زرلخته د سبق وویل، دا د اوس په کلینیک کې کار کوي او خلکو ته هم خیر رسېږي.
ماما، که جمیل نه وای زه به نن سبا په تور ټکیم نه پوهېدی.
یاره زرلخت خورځې، تا ګل خبره وکړه، ستا به پام نه وي. خو ګوره، په دې منځ کې یوه بله خبره هم شته.
کومه خبره سلطان ماما؟
زه خو به یې ووایم، خواسې نه چې ته او یا جمیل راته غوسه
نه
شي.
نه نه سلطان ماما.
نه نه، ولې به غوسه کېږو؟ څه چې دې په زړه کې وي وایې وایه.
زرلخت بچو، ته او جمیل دواړه ما ته دعاوې کوئ، له یو بل سره مو مینه وه. خو که زه نه وای، یو بل به مو په زرابین کې هم سره نه وای لیدلی. د چا خبره، اوس به مو د بیلتانه سندرې ویلې.
هلکه ګل ماما ده په دوکان کې؟
هو خان صاحب، رضا خدای دې راوله.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام خان صاحب، ستړی مشه، ته صبر چې دا څه اوکې درته را دی خاکم. دلته کښېنه خان صاحب.
خیر وسې ګل ماما ده. ولکه دکان دې ډېر سوړ دی، یو بخاری بخاری پیدا که کنه؟ نه ګورې سوړ ژمی دی، ناروغه به شي.
خان صاحب ته هم ښه وای، یو څه به وکم. خان صاحب، څه شی دې په کار و؟
نه نه، هیڅ شی مې نه و په کار، هسې راغلم. ما ویل چې پوښتنه دې وکم او حسابي مسابي مې هم در سره وکم.
حسابي؟
هو، دغه قرض ډېر ځنډ شو، یاد خو به دې که نه؟
هو.
نه، هغه بل کال چې په قاچاقي لارو خارج ته تللی وي، هغه وخت مې پیسې در کړې وي.
کور دې ودان، په یاد مې دي. خو نن سبا مې لاس ډېر تنګ دی خان صاحب، انشاءالله ډېر زر به یې درته پیدا کړم.
نو کله به یې راته پیدا کړي؟
خان صاحب، ته به خبرې چې حکومت هغه قاچاقبران نیولي، چیز ما پیسې اخیستی وې. انشاءالله خپلې پیسې به راکړي او ستا پور به په
دا نو د هغه چا خبره شوه چې پوروړي ترې پیسې غوښتې او ده ورته ښه بانه کړې وه.
ښه، ده ورته څه بانه کړې وه؟
ورته ویلي وو چې له شاړې ځمکې مې اغزن سیم تاو کړی، د خلکو د میږو وړۍ به پکې بندېږي، هغه به درته خرڅوم او ستا قرض به پې ورو ورو خلاصوم.
نه نه خان صاحب، زه نو هسې خوشي بانې نه درته کوم، که له ځمکه وي که اسمانه، په دې څو ورځې کې به دې پور پرې کوم.
والکا پورم زما در باندې دی او غصه کیږم ته
د پور دی نیکی هم منم غصه ځکه شوم چې زما په خبرې دی وخندل
ګوره الکا د غوږونو نه دې مالوس لرې کا په همدې څو ورځې کې به زما ټول پور برابروي که نه ډېر به دې خفه کړم واده اورېدل که نه
او وامې اورېدل
او یوه بله خبره مې واوره
وایا بله کومه خبره ده
بله دا چې ګټه هم درنه غواړم په خبره دې سر خلاص شو
یاره خان صاحب ګټه نشم درکول ای خان صاحب
عجبه خلک دي ګټه خو یې سود کېږي او سود حرام دی
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې زهره له ماشومتوبه د کتاب مطالعه او هنر سره زړه تړلی دی او په کم عمر کې لوی استعداد لري ستاسو په فکر که په کورنیو کې د ماشومانو خاص مهارتونه او استعدادونه وپیژندل شي او د پرمختګ لپاره یې ښې لارې چارې جوړې شي کورنیو او ټولنې ته به یې کومې ګټې ورسیږي دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 96 01 06 06 شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي
مننه چې آزادی رادیو اورئ